ډېر مننه خدای په امان.
نامشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپام امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو لومړی خبرونه وایاند عبدالحی کاکړ.
د پاکستان حکومت چترال ضلع آفت ځپلې ګرځولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تن په کابل کې د پاکستان سفیر وبللی دی. د امریکا درې جګپوړو چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ کړو ته وضاحت وکړي. پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چترال ضلع آفت ځپلې ګرځولې ده او د شان وزیر اعظم نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ د مرستې اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه کې خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو په ځای دوره وکړه او له خلکو سره یې ولیدل. نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې صوبایي حکومت له مخکې چترال آفت ځپلې ګرځولې دی، نو ځکه دوی ورته ټولې زرعي قرضې بخشي. نوموړي اړوند ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو د خلاصولو حکم وکړ. دا د یوه وبخشي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 500 کروڑ روپیو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیات محکمه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیات محکمه چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجه سیلاب دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې یو چارواکي ارباب وقاص نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټولو سلو زلې انتظامیو ته د تیاری خبرداری ورکړی دی.
دا خو تقریبا 500 ورځې وارننګ دی. تھرسڈے نه در منډے پورې دی. د کی پی کے کوند ڈسٹرکٹونو کې بارانونه دي. د کتاب څخه به خبر دی طرفونو ته ملکړن او وزارت ډیویژن لینڈ سلایډینګ خطر دی سګډونو ته دا وارننګ مونږه سار شیر کړی دی. ټول دا سونو ڈسٹرکټس دی ته جیت بای فیکس سمځي ورتا میسج هم زموږه یو کیږي. مونږ ورته چې خپل انتظامات هغه وکړي.
د دې ترڅنګ د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ټول چې د پنجاب په دریابونو کې به د بارانونو له وجې د اوبو سطح لوړه سي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د قبیلې پر کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 23 نیټې وړاندې له ټاکل شوي کمیټې سره د خپل نمونه درج کړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو سره په خبر کې وویل د ایدک قبیلې کډوالو د سندو لړۍ روانه ده او دغه کډوال ته جولای تر 23 پورې ټاکل شوي کمیټې ته سره د نمونو اندراج وکړي چې دغه شان د سیمې د ټولو کډوالو ستنېدل یقیني کړي. د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپلو نمونو اندراج یې نه وي کړی نو هغوی به خپلو سیمو ته ناستوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د ایدک قبیلې 119 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې وی سوي شزي آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لخوا وکړل سوي د مرګ سزا ځنډه ولیده. د آسیا بیبي وکیل سیف الملک نن مشال ریډیو سره د سپریم کورټ د فیصله داسې تشریح کړه.
منګ وس د ضلع ننکانا او د لاهور های کورټ فیصله خلاف سپریم کورټ ته راغلو او منګ ورته وویل چې د دې کیس ته صحیح د قانون مطابق جاج واخستې شي. نو سپریم کورټ د اپیل په باقاعده توګه باندې منظور کړو او وی ویل چې څو پوری سپریم کورټ فیصله نه کوي په سزا به عمل درآمد نه کیږي.
په 2009 کال کې په پراسی بیبي د کلی ځینو شزو د توهین رسالت تور لګولی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وربللی دی. د افغانستان د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي نن د پاکستان سفیر حاضر کړ او د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني فوجانو د توپ او راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړ. حکمت کرزي پاکستان سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې پاکستاني فوج د ننګرهار پر ځینو سیمو ډزې کړي چې په کې څلور ولسي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه دا ډول بریدونه ګاونډي د کوانډیتوب د اصولو او نړیوالو قوانینو ضد دي. د خبر پاڼې په خبره ښاغلي کرزي دا ډول بریدونه د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ضد وبلل او د ژر بندېدو غوښتنه یې وکړه. د خبر پاڼې له مخې پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې د افغانستان دغه اندېښنې به د هیواد ذمهوارو چارواکو ته رسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساس ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړی. ولسمشر اوباما هم دا راز د طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپینماڼۍ وایي چې ښاغلي اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت هلو ځلو د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ غړو ته وضاحتونه ورکوي. د سینټ د بهرنیو چارو د اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د توانایي له وزیر ارنست مونز او د خزانې له وزیر جګلو سره د دې تړون په اړه پوښتنې وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رایه واچوي. دغو درېو مشرانو تېره ورځ د سینټ او د استازي جرګو ټولو غړو ته د تړلو دروازو شاته له ایران سره د سوي تړون په اړه تفصیلات ورکړل. د دې تړون له مخې چې جولای په 14مه وسو پر ایران به د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو له کبله لګېدلي بندیزونه ورو ورو لرې سي او ایران به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو په کانګرس کې ژور اندېښنه شته چې ایران به د اټومي څارنې اټومي پلټونکي خطا باسي او هغه اربونو ډالره چې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته به ایران بیرته لاسته راوړي هغه به د منځني ختیځ د غیر مستحکمه کېدو لپاره استعمال کړي. د سپین ماڼۍ ویاند وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانټانامو زندان د خوندي او په ذمواري سره د بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلی دی. دا پلان به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول سي. جارج ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی خو ډېر مهم پرمختګونه پکې سوي دي. د په وینا سپین ماڼۍ په ګوانټانامو کې د پاتو بندیانو د حقوقي موقف ته یو شمېر بندیانو د لېږلو او د هغو بندیانو د محکمې پر تفصیلاتو کار کوي چې مقدمې د امریکا پوځي کمیشن ته استولی رسیدلی دي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه اکرم خان د موسم له حال او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.03 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.15 روپۍ 50 پیسې او په 1.15 روپۍ. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي او په 20 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسې او په 1 روپۍ 85 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پېښور، بنو او د کویټه په یو نیم سې کې بارانونه وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 26 او 28 او په کویټه کې 35 او 19 وي.
نامشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په چترال کې تفصیلاونو وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هغه ضلع ناورین یا آفت ځپلې ګرځولې. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د شبقدر کروندګر وایي بارانونو ورته تاوان رسولی.
ټماټر کوي بس باران مارن په وری کې نو کم از کم 30-40 روپۍ تاوان شوی دی.
بس دې باران ماران بس ختم کړی.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د روانې میاشتې تر 23مې د ایدق قبیلې کډوال د ستنېدو لپاره رجسټریشن پوره کړي. د پاکستان سپریم کورټ د مرګ په سزا محکومي سوي ښځې د سزا ځنډولو امر کړی. په روښانه مستقبل خبرونه کې د یو داسې کس په اړه اوري چې په کراچۍ کې پښتنو ته لیک لوست ښیي او غواړي یو پاڼه جوړه کړي. لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع د چترال سیلاونه دی. په چترال کې تر سیلاونه وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هغه ضلع ناورین یا آفت ځپلې ګرځولې ده. لمشال راډیو خبریال غلام غوث چترال ته رسیدلی دی، له ده سره خبرې کوو. غلام غوث، تاسو چې چترال ته اوس ورسېدئ، هغه سیلاب ځپلو سیمو ته تللي یاست، څه ګورئ، څه حالات درته په نظر درځي؟
جی بالکل پامیر ساحل صاحب د چترال چې کومه ضلع ده نو هغه د خیبر پختونخوا حکومت چې څنګه تاسو وویله هغه آفت زده ګرځول شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې کوم دی نو هم د پرون نه دلته کې راغلی موجود دی او لږه شېبه وړاندې هغه د هلیکاپټر د لارې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ورسره هم دی. د پی ټی ایم ای چارواکي دي، د پوځ چارواکي دي، هغوی د ګرم چشمې دوره وکړه، دغه شان د بر چترال د بونی دوره چې کوم دی نو هم دا مهال د هغې روانه ده. هغه زګونه مګونه چې کوم دی هغې ګوري او دلته کې بالکل دغه دي بیړني حالات دي چې کوم دغه سیلابونه راغلي دي نو هغې دغه د بونی علاقې او د ګرم چشمې علاقې او دغه شان کې د ترکو ملکو چې کوم دغه دي علاقې دي ورسره د کیلاس چې کوم درې کلي دي بمبورې دیرر او رمبور نو هغې ډېر زیات دغه کلي دي متاثره کړي دي. د هغې سړکونه چې کوم دي نو وړلي دي او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره هم خبرې اترې لږې چې د وړاندې وکړې هغه دا وویله چې په پوري توګه مونږ دوی ته 14 روپۍ چې کوم صوبایي حکومت دی نو هغې دغه کړي دي د دې د بحالۍ دپاره دوی کړي دي. هغې کې 10 روپۍ چې کوم دي نو سی ایم ډبلیو ته چې هغې ته واپس دا روډونه جوړ کړي. دغه شان چې د سلو د اوبو چې کوم نظامونه دي، د بجلی چې کوم دلته خپل نظام دو پاور هاوسز دي هغې تباه کړي دي. د بجلی هم ډېر زیات مشکل دی، د سلو د سپا اوبو چې کوم دی هم ډېر زیات مشکل دی او سهار چې کوم دغلته کې د پوځ تونۍ ده اول چې وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان او د صوبایي حکومت نور چارواکي وو هغې ته په دغه اړه باندې بریفینګ هم ورکړې شو. په دغه بریفینګ کې دا خبره هم مخې ته راغله چې دې سیلابونو چې کوم دی نو د چترال تقریبا 2 لکه خلک چې کوم دي نیخ پنیغا یا لکه بالواسطه چې کوم دی نو هغه متاثر کړي. چاته یو مشکل دی، چاته بل مشکل دی او د ژغورنې چې کوم دغه دي عملیات دي او ورسره د نقصانونو چې کوم دغه دي تخمینه ده هغه هم اوس روانه ده. چترال دا سیمې چې کوم دي نو د یو بل نه ډېرې لرې دي،
چې انفراستراکچر هم ړنګ کړل شوی دی او رابطو کې هم مشکلات دي او دوی اټکل کوي چې 2 لکه خلک اغیزمن شوي دي. دا خو د حکومت دریځ او د دوی وینا وه چې څنګه بیړنۍ مرستې او ځپل شویو سیمو خیال ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. ستاسې له خلکو سره خبرې شوي دي؟ اغیزمنو شویو خلکو سره هغوی څه وایي؟ مطمئن دي د حکومت له مرستو که نه؟
د خلکو سره هم په دې لر کې ما خبرې اترې وکړې. دا سیلابونه خو اصل کې د اختر نه یوه ورځ وړاندې او د اختر په ورځ باندې چې کوم بارانونه شوي وو یا د اختر نه یوه ورځ وړاندې چې کوم دغه بارانونه شوي وو نو هغه ټیم چې دا سیلابونه راغلي د خلکو سره چې ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا وویله چې د حکومت چې کوم دغه دی عکس العمل دی یا د هغې ردعمل دی نو هغه ډېر دغه دی سوس دی. څو ورځې پس چې کوم دی نو دلته چې دغه عملیات شروع شو البته دلته چې کوم د پوځ دغه دي چارواکي دي نو هغه چې کله دغه سیلاب راغی د هغې خلکو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا
صحیح هغوی مطمئنه نه ښکاري
پوځي چارواکي او هغې لکه د حکومت نه چې کوم دی نو په پوري توګه چې کوم دغه اقدامات دي خو د هغې بیا حکومت دا دریځ درته چې دا لرې پرتې علاقې دي او مونږ ته پخ
صحیح هغه وایي چې مونږ ورته نه شو رسېدی. غلام غوس، بل تاسې د پاکو اوبو خبره وکړه او تاسو ویل چې د اختر نه یوه ورځ مخکې بارانونه شوي وو بیا سیلاونه راغلي، 2 ورځې پکې تېرې شوې. اکثر چې دغسې سیلاونه راځي نو وبایي ناروغۍ لکه اسهال، قی، دست، دغسې ناروغۍ خپرېږي. داسې ناروغۍ خو هلته څه نه دي خپرې شوي او که خپرې شوي دي آیا حکومت یا روغتیایي ادارې هلې ځلې کوي که نه؟
جی بالکل، دې کې خو څنګه چې ما مخکې وویل چې حکومت هر قسم بیړني حالات نافذ کړي چې څومره د حکومت دغه دي څانګې دي هغه ترسیت څنګه ده نو هغه مطلب دا دی چې په بیړنۍ توګه باندې هغې دغه کوي کوښښونه کوي. خو زه په خپله لکه د دغه سیلاب ځپلو سیمو چې کومه دوره مې کوله نو په ګاډي کې ډېر زیات دغه دی ګرانه ده چې لکه په ګاډي کې تالته ورسېږي ځکه چې د یو سیمې پورې به ته روانې نو مخکې به هغې ته روډونه چې کوم دي نو دغه دي اوبو ولدي دي نو بیا هلته نه شي رسېدی. صرف دغه د یو د هلیکاپټر د لارې چې کوم دی نو دغه مرستې چې کوم دی نو هلته کېږي رسېږي فلحال چې د څو پورې د سړکونو رابطه نه وي دغه شوې بحال شوې نو په هغې ته چې ته روغتیایي مرستې رسې یا ورته نورې مرستې رسې نو هم به ډېر دغه مشکل البته.
او په لاره باندې په لاره تاسې داسې وکتل په لاره مو داسې وکتل غلام غوث چې د سړکونو د رابطې بحالولو لپاره کرینونه راغوښتل شوي او لارې وغیره جوړولو هلې ځلې روانې وي که هغې باندې هم لا کار نه دی شروع شوی؟
جی بالکل، دغه باندې چې کوم دغه دی ډپارټمنټ نو هغې ته خو وزیر اعلی هدایت ورکړی دي د پرون نه هغې باندې چې زه رالمه
نو په ځینې ځینې ځایونو کې چې کم دی نو کارونه چې کم روډونه دي نو په هغې باندې د بحالۍ کار روان دی. خو زما د اندازې مطابق چې کم دغه روډونه جوړول دي نو په دې کښې به ډېر وخت به پکې لږي داسې زر دغه رابطې دې ونه شي بحالولی.
صحیح دی غلام غوث، ډېره زیاته مننه. په راتلونکو دوو ګنټو کې به بیا تاسو سره رابطه کوو، نو بیا به نور معلومات له تاسو واخلو. غلام غوث راسره و د همدغې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اړوند ادارو ته امر کړی چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستندویه کارونه توند او ګړندي کړي. نوموړي د سیلاب ځپلو سیمو لیدو پر مهال د چترال لپاره د 50 کروڑ روپیو مرستو اعلان هم وکړ. هلته د خیبر پښتونخوا حکومت چترال ناورین ځپلې سیمه ګرځولې او ویلي دي چې د سیلاب پر مهال د ړنګې شوې بېخبینا یا انفراستراکچر بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې بشپړوي. هلته د موسمیاتو ادارې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل هم کړی دی. تفصیل احمد الله راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کارونو په حقله تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې همدومره امدادي رقم به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. وزیر اعظم وینا وه چې صوبایي حکومت چترال سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده، نو هغلته د زرعي ترقیاتي بینک لخوا ورکړی شوې قرضې به معاف ګڼلی کېږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. د یادونې ده چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي وو چې چترال کې بارانونو او سیلابونو خواوشا 3 لکه پورې خلک اغېزمن کړي دي. د 26 کلو په شمول 9 پلونه، 1 کالج، 1 پاور سټېشن، 1 هوټل او په 100 اکړ ځمکه ولاړ فصل ته هم نقصان رسیدلی دی. په ملک کې د بارانونو او سیندونو کې د اوبو سطح په حقله د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې نن په 8 ورځ هم د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، کومه چې بد راتلونکي ګل د ورځې پورې دمې دمې سره جاري وي. نوموړي زیاته کړه
دریا سین لا فلال د ګرمۍ په وجه کم هغې کې د اوبو سطح بلنده شوې، هغه لا فلال روانه ده. کابل ریور کې چې دی هغې کې کمی راغلی دی. ظاهره چې دا باران کابل ریور مانی کېږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتېږي. جهلم، چناب، راوی اور ستلج په هغې کښې هم د بارانونو چانس شته دی، نو ضرور د اوبو سطح به بلندېږي.
د محمد ریاض وینا تر مخه چې د نورو بارانونو له وجې به په سیندونو کې د اوبو سطح اوچتېږي، نو مشال ریډیو چې کله د انتظاماتو په حقله د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي ارباب وقاص نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وه
دا خو تقریبا 5 ورځې وارننګ دی، تھرسډے نه تر منډے پورې دی. د کے پی کے کونډ ڈسٹرکٹونو کې بارانونه دي، د چار سدا په خبر دې طرفونو ته ملکن او وزاره ډیویژن لینډ سلایډنګ خطر د دې سایډونو ته دا وارننګ مونږ سار شیر کړی دی. ټول د سونو ډیسټریکټس دې ته جیت بای فیکس هم دې ورته میسج هم زمونږ یو کیږي. مونږ دې چې بس خپل انتظامات هغه وکړي.
ته یادونه ده چې د بلوچستان صوبې خوزدار ضلع په شانورانی سیمه کې د سورلو یو موټر سیلابي اوبو وړی دی چې پکې سواره 4 کسان مړه شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو واورېدل چې نور بارانونه به هم په خیبر پښتونخوا کې کېږي او اوس هم لړۍ روانه ده. د شبقدر هغه کروندګر چې د نورو خلکو ځمکې په نیمه ګټه یا په شریکت کری وایي روانو بارانونو ورته د ټماټرو یا باټینګرو، کدوانو او لیړو یا بینډیو حاصلات خراب کړي دي. دوی وایي د بارانونو له کبله یې له وخت مخکې سبزۍ ټولې کړې. دا کروندګران دا هم وایي چې هر 2 جریب پټۍ یې تاواني شوی دی. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
په شوقدر کې د بارانونو د روانې لړۍ له وجې ولاړې سبزیانې خرابې شوې چې کروندګر وایي چې هغوی سږکال د زرګونو روپو د تاوانونو سره مخ شوي. دغه کروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کړي، نو وایي چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي، ولې د هغوی د باران له وجې هېڅ ګټه نه ده شوې. او یو بل سپینګیره کروندګر چې نن په باران کې د پېښور او شوقدر د لوی سړک په غاړه ناست و، کدوان، سره باټینګن او بینډۍ یې خرڅله راوړې وې او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی و. ورسره مې خبرې وکړې.
جی میرا خان نامارا خپل دا ټماټر مماټر د خپلو پټو نه مې راوړي وو. بس غریبي ده والله، بس روتي وو. کدو مې راوړي دي، ټماټر مې راوړي دي، سپینډۍ مینډۍ وې هغه بس ختمې شوې. پټي مټي خو رااله خراب کړي. جی پټي خو پروس کال ما له جیرو پټي تقریبا 150,000 روپیا کړې وې. سخت کال مې دوه جیرو به کرلې دی او تقریبا 40,000 روپیا ټولې پوړنې کې مس دې باران ماران بس ختم کداري. یاره زما به تقریبا 45,000 تاوان شوي.
او د سبزیانې اوبې وپاري چې کروندګرو نه سبزیانې اخلي او بیا خرڅوي وایي چې باران سږ کال کابل تاوانونه ډیر زیات رسولی دي او څور زیوړاندې غلې هم شوي وا
ګل خان د یوسف خان قاله د دې کې او خان د امیت خان نوم دی هغه تقریبا اته جرو پټه کړل ټول ټال بده جرو بم ولنې شوي نو ټول دې غلې باران ماران خراب کړی بیا زموږ دې کړي یوسف خان قاله کې دغه کې او پټه او دغه تقریبا یو سلور جرو باغمو نا غریب کې نه بس او ایستل پټه خالی پوسې پکې جوار کړی کنه
نو حکومت به دغه کاروندګرو تاوانونه ورکوي او څنګه به ورکوي دغه پښتنه مې ده شو قدر د سیمینه د صوبې اسمبلی د غړي عارف احمد زینا وکړه
او دې سلسله کې د وی زبا اساسل کمشنر متعلقه ته ان شاء الله وایم چې هغه فوري دې راوړل دي جایزه واخلي تاوان شوی دې متعلقه پټواري سمیت چې لاړ شو وي خپل لغو کې نو زما به ان شاء الله پوره کوشش دې څو دې ته حکومت تر طرفه ملاوي دلو څنګه شته امکانات شته چې هغه دې ته ملو شي
او عارف احمد زینا هم وویل چې نه ده معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کروندګرو ته څومره تاوان رسیدلی خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي چې راشي او د کروندګرو سره مرسته وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې لیکلي په هغه هیواد کې له څو کلونو راهیسې سیلابونه راځي چې سیمې او خلک ځپي خو پر دې سربیره ترې درس یا سبق نه اخیستل کېږي ورسپانې د سیلابونو د انتظام نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او لیکي که پر وخت په اغېزمنو کېدونکو سیمو کې خلکو ته خبرداری ورکړل شي نو د ډېر تاوان مخه نیول کېدای شي د لیکنې مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي
ډان ورسپانه لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زدکړه نه ده ترلاسه شوې ورسپانه په دې وروستو څو ورځو کې په چترال علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي ورسپانه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي په اړه له اول نه خبردار شوي نو ورسپانه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداری ټکنالوژي موجوده ده دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداری ورکړل کېدی شي خو داسې هیڅونه شو ورسپانه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنکړل شو یوازې په ځینو جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده ورسپانه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بیدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي ورسپانه لیکي تر سیلاونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي تر ورسپانې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کشتو په انتظام کې مصروف وي دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم انتظام منوشي او دا حالت جاری وي ورسپانه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نه کړل شي ورسپانه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په حق له هدایت ورکول هیڅ معنی نه لري ورسپانه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې ترڅنګ د مرکزي حکومت سیمواره مهمې بولي
د مشال رادیو خبرونې په منځنۍ صفو شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15 316 15 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدلی شئ
د شمالي وزیرستان انتظامی پر ایدق قبیله غک کړی چې د کډوالو د نوملیکنې عمل دی د روانې میاشتې تر 23 نیټې سر ته ورسوي چارواکي وایي دا مهال د ایدق قبیله کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 23 وروسته د نورو سیمو کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي په دې اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر په رپورټ کې
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپلې انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټې سره وکړي او که 23 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي لہذا دوی د خپلې انټری زر پوره کړي نوموړی وویل دوی غواړي چې ایده کډوال زرستانه کړي، نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نوموړی دا خبرې مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړې چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس ستنېدو لپاره قافله تیاره کړې او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه ته ځي. دای د قبیله اوسیدونکي قدیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې دکته تللې. مشال ته یې وویل اختر خوشحالی یو په دوه وه، او هلته د سهولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس زه خپل کلي ته راوړم. دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کې مخصوص شو. خاص خبره دا وه چې خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو، خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي. هر کور کې د اوبو سهولات نشته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولې دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي. نن به انټرویو کې سبا ته به تکلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبره دا ده چې هلته کې تعلیمي درې په حال شوې نه دي، او دوی کوشش کوي چې دیسې چټي دي هغه چټیانې ختم شي، غیر څه به سرکاري تعلیمي ادارې هم په حال شي.
دای د قبیلې واپسې روانې میاشتې اولې نېټې نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلو نه تر دوه سوه پورې کورنۍ واپس ستانه کیږي، او د نن ورځې پورې قریبا دوه سوه پورې کورنۍ واپس ستانه شوې. پولیټیکل انتظامیې په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې څلور زره او دوه سوه کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسي د مارچ یو دیرشمې نېټې نه پیل شوې وه، او ای د قبیلې واپسې د روانې میاشتې اولې نېټې نه شروع شوې. ای د قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسې لپاره یې قریبا درې زره اووه سوه کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د اسلام سپکاوي په تورې سوی ښځې آسیې بیبي ته اورول شوې د مرګ پر سزا عمل درولی دی. ویلي دي چې د آسیې بیبي د غوښتنلیک بیا اورېدنه نه وي بشپړه شوې او سپریم کورټ پریکړه نه وي کړې، نو تر هغه وخته پورې به سزا باندې عمل درآمد نشي کېدی. د پنځو بچو مور آسیې بیبي په خپل غوښتنلیک کې ویلي چې د لاهور هایکورټ د سزا اورولو پر مهال حقایق په پام کې نه ول نیولي او بې له کره ثبوتونه یې ورته سزا اورولې وه. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د توهین رسالت په مقدمه کې عیسوي زنانه آسیا بیبي ته د لاهور هایکورټ لاړخه ورکړې شوې د مرګ په سزا عمل درآمد ودرولې او ویلي دي چې تر څو پورې آسیا بیبي لاړخه په دایر کړې شوې درخواست فیصله نه راځي نو په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د جسټس میا ساکي په مشرۍ کې د چهارشنبې په ورځ رکنی بینچ د لاهور په رجسټري کې د آسیا بیبي لاړخه د دایر کړې شوې درخواست اورېدنه وکړه. په دې لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د آسیا بیبي وکیل سیف الملک وویل چې دوی د ضلع نانکانه عدالت او د لاهور هایکورټ د سزا برقرار ساتلو فیصلې خلاف سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی و چې پکې ویلی شوي وو چې سزا اورولو په وخت حقایق په نظر کې نه دي ساتل شوي. د ده په وینا تېره ورځ عدالت دا فیصله مؤخر کړې ده او دا درخواست یې باقاعده د اورېدنې لپاره منظور کړی دی. دی وایي
منګ اوس د ضلع نانکانه او د لاهور هایکورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ ته راغلو او موږ ورته وویل چې د دې کیس دې صحیح د قانون مطابق جاج واخیستی شي. سپریم کورټ دا معامله خپله وګوري او خپله دې فیصله وکړي چې دا سزا کېدی شي او کنه. نو سپریم کورټ دا اپیل په باقاعده توګه باندې منظور کړو او وی ویل چې څو پورې سپریم کورټ فیصله نه کوي په سزا به عمل درآمد نه کیږي.
واضح دی وی آسیا بیبي دا وخت ملتان د زنانو په جیل کې ده. آسیا بیبي کال 2009 کې د خپل کلي د زنانو لخوا د توهین رسالت تور لګول شوی وو او په کال 2010 کې ورته د پنجاب صوبې ضلع نانکانه عدالت د مرګ سزا اورولې وه. د آسیا بیبي وکیل خپلو خبرو کې زیاته کړه چې آسیا بیبي په ځان لګول شوي تور نه انکار کوي.
هغه خدا وایي چې زه بې ګناه یم او د پیغمبر اسلام هم دومره عزت کوم څنګه چې مسلمانان کوي، او زه سوچ هم نشم کولی چې داسې حرکت وکړم. د هغې په وینا چې ځینې مسلمانانو زنانو چې کله ډوډۍ خوړل شروع کړل او ما ورله اوبه راوړې، نو هغې وویل چې موږ د عیسایانو د لاس اوبه نسکو. نو په هغې جګړه وشوه او هغوی خپله بې عزتي محسوس کړه او په تاڼه کې یې پرې پرچه کټ کړه. نو هغه خدا وایي
انسلت محسوس کی تو انہوں نے مجھ سے یہ پرٹیکٹ کروا دی. وہ تو یہ کیا
جیسے کہتے تھے پنسے بچو مور اسیا بی بی پلاہور ہائی کورٹ کے کل دوسرس والسم کے اپیل خارج چھے ہو او عدالت ویلی ہو چی پخوانے فیصلہ سما دا اسیا بی بی ورنبے اسی بی زنانہ دا چی ورطا دا ملک سزا او رول شوی دا واضح دیوی دا اسیا بی بی کورنے دا کل دوسر نہم راسی پپٹا جون کبی.
د رابی اکرم خان رپورٹ مورے دا او سم پپی خور کے دری نیمی بجے دا ماس پخینو پا کابل کے دری بجے شوی عبدالحی کاکڑ للنڈو خبرون سر.
پرون د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره 500 کروڑ روپۍ د امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه او له خلکو سره یې ولیدل. د موسمیات محکمې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیات محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې د وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ایده قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نمونو اندراج وکړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي نن مشال ویډیو سره په خبرې کې وویل چې د ایده قبیلې کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده او د کډوالو تر جولای 28 نیټې پورې ټاکل شوې کمیټې سره نمونه درج کولای شي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې یوې سوي ښځې آسیا بی بی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. په 2009 کال کې پر آسیا بی بی د کلي ځینو ښځو د توهین رسالت تور لګولی و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وبللی دی. د افغانستان د خارجه وزارت په خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي نن د پاکستان سفیر حاضر کړ او د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني فوجانو د توپو راککمو د برید په اړه احتجاج وکړ. امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبان د اساسمن د سولې د خبرو خرڅلای وکړ. ولسمشر اوباما همداراز طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت ته چی ستایلی دی. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ غړو ته وضاحتونه ورکوي. د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د توانایي د وزیر ارنست مونز او د خزانې د وزیر جګلیو سره د دغه تړون په اړه پوښتنې وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. وایاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورځپاڼه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه و ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په راتلونکي کې د دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروفه دي. ورځپاڼه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګویي کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی. خو زموږ ذمهوار ادارې د نقصان کېدو وروستو کېدی شي چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شرح کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول په کار دي او نه صرف خلک دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره دې د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دې هم کوي. اکسپرس ورځپاڼې هم خپل
اداریه د سیلابونو نه په شوې تباهۍ لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمۍ سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالي زیانونه اوړي. ورسپاڼه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي، بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس اژانس په یو رپورټ کې په پاکستان کې د سوي خزي آسیې بیبي ته د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې قضیه بیا اورېدنې موضوع څېړلې. هلته امریکایي خپرونې پروجیکټ سندیکیټ د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي تړون او د دې په اړه د ځنو شنونکو د انتقاد پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فرانس پریس خبری ایجنسی او رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبه پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړې ځینو مسلمانو ښځو چې له هغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بیبي وکیل سیف الملک فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې پر نوموړې د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اخیستلو لپاره کارول کیږي. د اژانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکي عیسایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي، په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخېږي. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ نومي یو امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دی. په دو کې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ د غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به یې اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیمو غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان سولې لپاره له طالبانو سره د خبرو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند پرون په واشنگټن کې خبریالان ته ویل اوباما تیر ماښام له خپل افغان سیال اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دې خبرو تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینه ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړۍ رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خپره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي وو چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کنفرانس له لارې په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردون کو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید از مخ خبرونه په www.mashalradio.com او په منځنۍ صفحه 521 کیلو هرتز اوریدای شي. همدارس د مشال رادیو فیسبوک پانی ته چورشې نول تټولي خبرونه خبرونه شننې تفسیری رپورټونه په لیکنه بڼه باندې هم تر لاسه کولای شي. غږیزې خبرونه هم درته نشرو او لدې سره سره تحصیل ته ویډیوګانې هم لیدل شي. فرانس پریس اژانس په یو رپورټ کې وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه شوی تړون د پاکستان د انرژي اړتیاو لپاره ښه خبر دی، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس نل لیکي یا پایپ لاین تړون لاسلیک شوی. اژانس لیکي البته د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی تړون ښایي په سیمه کې د روسیې نفوذ ته ننګونې پیدا کړي. په لیکنه کې د پاکستان انرژي مشکلات هم څېړل شوي. بوریوال کاکړ د دې رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تړون د پاکستان لپاره د انرژي ستونزې هواري په برخه کې یو لاره ده، خو په سیمه کې د روس د نفوذ په وړاندې یو خنډ کېدای شي. اژانس لیکي له ایران سره د نړیوالو تړون د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو لپاره هیلي بیا ژوندۍ کړې دي. اجان زیاتوی پاکستان په تیر اونۍ کې د ایران او د نړیوالو ترمنځ د دې تاریخي تړون هرکلی وکړ او وی ویل چې دا به د دوی لپاره هم لارې پرانیزي. پاکستان له ډیر مودې راهیسې د انرژي له کمی سره مخامخ دی او هڅه کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره لارې چارې ولټوي. د انرژي دې مسلې نه یوازې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسولی دی، بلکې د دې هیواد 200 میلیونه خلک یې هم له برېښنا یا بجلی بې برخې کړي دي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي د ایران او پاکستان ترمنځ د اونیم ارب ډالر ارزښت لرونکي ګیس پایپ لاین پرانستا په 2013 کال کې سوی و. اژانس لیکي خو پر ایران تر نړیوالو بندیزونو سم دستي وروسته د دې پروژې کار په ټپه ودرېدی، هغه ځکه چې له پاکستان سره د کار جاری ساتلو لپاره لارې بندې شوې. اژانس د پاکستان د قدرتي وسایلو د وزیر شاهد خاقان عباسی له خلیل کلی چې له ایران سره د نړیوالو تړون به په ځانګړي توګه د انرژي په برخه کې د پاکستان ډیره په ګټه وي. شاهد خاقان عباسی ویلي اوس چې له ایران بندیزونه لری کیږي نو دوی به د دې جوګه سي چې له هغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین هغه برخه هم جوړ کړي چې د پاکستان پر خاوره ده. ایران اور لمخه په خپل خاوره کې د دې ګیس پایپ لاین 1300 کیلومتره برخه جوړ کړې ده چې د ایران فارس نومي سیمه به د پاکستان له نوابشاه سره وتړي. اژانس لیکي روس غواړي چې د ګاز پورم په نامه کمپنۍ له لارې د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین سره مرسته وکړي. روس په تاریخي توګه له هند سره شي اړیکې درلودې، خو اوس چې هند او امریکا سره نږدې کیږي نو د روس پام د پاکستان پر لور زیات شوی دی. د اژانس په لیکنه د دې هر څه ترڅنګ روس په دې لټه کې دی چې په منځني ختیځ او پاکستان کې د ځان د دفاعي صنعت لپاره موقع ولټوي، خو د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین د جوړېدو له امله شایي چې د ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګیس لویه پروژه د اوس مهال لپاره د ځن ښکار سي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول،
او فعالیت باز کوي.
د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. درسي خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
اوردونکو په کراچۍ کې شاوخوا 50 لک پښتانه اوسې چې پکې ډېرې د مزدوري لپاره هلته تللې دي او لیک لوست نشي کولای، تعلیم نه دی ترلاسه کړی. دغه خلک د لپاره یو کس پیدا شوی دی په کراچۍ کې چې دغه ته لیک لوست ورزده کوي، ورسره خواري وباسي او د مزدوري تر وخت وروسته ورسره کینی او لیک لوست او په دغه لارو چارو باندې پوهوي. دغه کس چې دی په غواړي چې د پښتنو په اړه د معلوماتو لپاره یو لوی ویب سایټ یا ویب پاڼه هم جوړ کړي. همدغه موضوع منور شاه په روښانه مستقبل خپرونه کې څېړلې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړي. د پښتنو په سیمو کې که یوې خواته د تعلیم کمی دی، نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کمی دی، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي، چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دېره دي. دې ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 50 لکو نه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د بده مرغه د تعلیم د نشتوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاویږي. د مزدورۍ لپاره تللي ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوي دي، چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ تر څنګه زده کړې کول ډېر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوښتي، بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادي تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیرې نومیږي، مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بې تعلیمه پښتنو مشکلات کم کړي.
زما تعلق د بنیر سره دی، د کراچۍ کې پیدا زما کراچۍ دی. ما خپل انټر کړی دی او دا تاسو خو تقریبا ډېر وخت نه زموږ غوډینه مخکې دا تقریبا وخت پخ چلوي دی، او دا غنه بعد بیا موږ د خپل کور په نوم دا یو بنیاد کېښود دی. لپاره ما خپل یو سوچ دی ویب سایټ جوړ، ما دا اراده لري چې داسې ویب سایټ جوړوم چې په هغې باندې د پښتنو په اخله باندې ټوله ډیټا جمع کړم.
خپل کور نومې د اداره کې د تعلیمي هلو ځلو لپاره دوی څه تیاری کړې؟ جانان بنیرې وایي
دا زګي موږ نیولې تقریبا دی یو کال کېږي چې موږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړی. دا ملګري زموږ سره چې څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کېدل لکه په کراچۍ کې کنه، څوک رکشه چلوي، څوک میسری خانه کې کار کوي، څوک په فیکټرو کې کار کوي. نو دې کې ډېر تاسو په تاسو موږ پښتنو ته کوم مسائل موږ سره پیښ دي کنه. د دې تعلیمي سلسله دي داسې دي چې بس چا په دریم کې پرېښې، چا په دریم کې پرېښې، نو هغه ملګري زموږ سره کوم کېنی پاتې نه هغه لپاره موږ یو سلسله روانه کړې چې تاسو لازمي سره تاسو تعلیم حاصل کړئ. دومره تعلیم حاصل کړئ تاسو په کوم خپل غ زندگی تیرول شئ او مخه ته پېژانته لارې ستې کنه. نو دغه سلسله موږ روانه کړو. دا ملګري ټول زموږ سره په مینه باندې په اتفاق سره راځي خپل سبق هم وایي. باقاعده
جانان بنیرې وایي پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې ملاویږي، نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې دا مهال 14 کسان زده کړې کوي. دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقه کار په حق لا جانان بنیرې وایي
نو دغه ځنې بګې تیزی او ځنې بګې کمزوري دي کنه. او دته موږ سلسله داسې شروع کړی چې هغه کوم چې په سکول کې کوم طریقې کار کنه، نو په هغه طریقې باندې موږ نه خو خپل یو طریقه جوړه کړې. په هغې باندې داسې موږ درې سبجیکټ ته خیو، انګلیش ته خیو او اردو ته خیو او ریاضي. ریاضي خو خیر دوره خاصه نه خیو، لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ته ډېر زیات توجه ورکړو. هغې دې ته موږ انګلیش د شروع نه وتم شروع کړی. ځینې ملګري پکې داسې چې هغې ته الف اے بی سی ورم نه وردي کنه، هغه ځای نه مو ته سټارټ کړی دی او ډېر پکې تقریبا داسې راوسه چې هغه چې کوم څه سره ډېر پوهېږي هغې سره برابر شوی دي. نو تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي.
که څه هم کراچۍ کې میشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي، خو د خپل کور دغه زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم ښوول کیږي او که څنګه؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل،
بلکل دا پکې شامل ده، بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی دا ده چې دې په لیکلو باندې لاس اوچلېږي او دغه حروف وکړي، یعنې چې کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې، کنه چې هغه دې پېژان شي، بیا د هغې نه بعد چې کوم د پښتو چې کوم حروف دي هغه به ورته بیا د هغې به ورته بیا پېژندلو، بیا د هغې نه بعد به دې دا سلسله روانه شي، بیا به دې په پښتو کې هم لیکل کوي، پښتو کې لوستل هم بیا کوي، دغسې بیا به دا سلسله روانه وي.
جانان بنیرې وایي د دوی بنیادي مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړه وکړي چې خپل امروزه ژوند تیرولو کې ورته سهولت وي. د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په هکله نوموړي وویل،
دا ټول چې څومره ملګري زموږ سره سبق وایي تقریبا دې ټول اسنه څه خرچه په ځان باندې منلې ده، او هغوی دغه خرڅه مړه کړې، د کوم چې استادان دي لاهور خو ته زه خپله چې کوم لکې ناست یم او سبق ورته ښیم، بیا نور ملګري دي، دا نن اتوار ورځ زموږ سره ملګري چې کوم راغلي دي، دا یې پروفیسر صاحب دی بل اسکول پرنسپل دی، هغه هم راغلي لکې ناست یم، او مثلا دې لګي ده دې سلسله کې موږ سره مړه تړلې وایي کنه راځي وخت وخت دې راځي ته خپل هم سبق ښي، زه ورته خپله ښیم، یو بل ملګری زما هغه راځي هغه مکمل خپل ټایم ورکوي، دوه ګنټې دې ته راځي لګي ورته سبق ورته ښیي.
جانان بنیرې زیاتوي چې کومې حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه ده کړې او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړې. نوموړي نه وپوښتل هغه تعلیم یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاونډ کې د بې تعلیمه خلکو لپاره څه کولی شي، هغه دا پیغام لري.
نو هغې ته خو همدغه پیغام دی چې بای څنګه موږ په کومه طریقه باندې دا ناست یو، موږ دا کار شروع کړی دا خو یو ښه طریقه ده او ډېر اسانه طریقه ده، که چېرې هغې په دې طریقه باندې خپل ملګرتیا کې دغه کښېني او دا سوچ په دې باندې وکړي که نه، نو زه هم چې دا کوم د پاره ډېره د ګټه خبره ده او دغه کوم ملګرو ته کوم پښتنو زمونږ تعلیم نه اتل کړی او هغې ځان سره کښېني او هغې ته دا سلسله روانه کړي، زه هم چې دا کوم د پاره ډېره ښه خبره ده.
جانان بودیره په کراچۍ کې د بې تعلیمه پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي، وایي هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي. روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ویډیو سره اوسئ. روښانه مستقبل پروګرام ته غوږ یی چې پکې په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور نومې تعلیمي مرکز حال درکو. د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلی یو زده کوونکی د ځان په حق لوي،
زما نوم محمد صادق دی او زما تعلق ضلع شانګلې سره دی، او زه د لاندې کې پاتې کېږم، د سی این جی رکشو اسپیر پارت دکان چلوم. ما مخکې تقریبا دویمې پورې سبق ویلو، بیا ما پرېښی وو او هغې نه پس موقع نه برابرېده، کورس مجبوریانه ضرورتونه او غریبي وه، سره هغې د وجې چېرته موقع مخکې برابره نه شوه.
محمد صادق نه مو پوښتلي د تعلیم د نشتوالي له وجې څه مشکلاتو سره مخ وو؟
اوس خو داسې وخت چې اوس ما اسپیر پارت هره لوستلې سره هم زما تعلق و او ټول ورځ، او بل دویمه دا د لیکلو سره هم ډېر واسطه، نو هغه به هم صحیح طریقې سره پوهېدو به نه، نو ډېره پریشانی وه او ډېر غټ خواهش وو چې زموږ بل چېرته داسې موقع برابره شي چې کم از کم موږ مخکې چې زما اوس بچي دي، هغه درې بچي دي زما، هغه اسکول وایي هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وایي صحیح حساب کتاب دی، خبر باندې نه پوهېدم چې ښه کوي بد کوي.
دا چې عمر یې څومره دی او د خپل کور د تعلیمي مرکز زده کړو ورته څه ګټه رسولې او که څنګه؟ په دې هکله نوموړي وویل،
زما چې 1.5 کاله عمر دی او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور وم، ما لوستل هم صحیح نه شو او لیکل هم نه شو، اوس چې ما دلته دا تعلیم شروع کړی دی زموږ ملګرو جانان صاحب دغه په توسط باندې، نو هغې نه پس موږ لکه ډېره فایده شوې ده، خپل هم موږ ته فایده شوې ده، بچو ته هم خپل بچو هم سبق چې کوو هغه هم موږ ته فایده ده، ډېر غټ فرق راغلی او ډېر زیات زما رایټنګ هم ښه شوی دی او لیکل هم اسانۍ سره لیکل هم شمه او
زیاده. محمد صادق وایي زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولی، خو دا خبره سمه نه ده.
عمر خو تعلیم سره هیڅ تعلق نشته، عمر کا اویا کالو می شپته کالو می بیا هم فایده رسی، کا خپل بچی لوی شي هغې نه پس هغې نسی می هغو ته فایده رسی، نور خلکو ته خونه کولی شي، ښه خبره کولی شي، ښه لاره ښودلی شي، سبق ورته ویلی شي، نو لکه ډېره د عمر سره خو زه خویم، زما خو چې څوک زما دا آواز اوري زما ټولو ته دا درخواست دی چې عمر دې هېڅ تعلق هېڅ معنی نه لري، او که څومره ممکن څومره هم دغه وي نو
تعلیم کوشش کول پکار دی چې تعلیم حاصل کړي څومره کېدی شي.
نوموړی وایي په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیم بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل:
جی زما نوم زاهد رحمان دی، سوابه سره تعلق لرم او 33 سال عمر دی، رکشا چلوم. مشکلات خو مونږ ته ډېر زیات وو تعلیم کې، خو رښتیا خبره ته وکړو چې اول به مطلب خپلو بچو سره خو دومه خو زما د خیر درې بچې دي، دا راته پته نه وه چې دې اسکول کې څه وایي څه نه وایي څه څنګه چل دی اور څنګه نه. نو اوس ابھی تم پور کې دا وایي چې لکه دغه ورکوه سبا د پاره به ډېر اسانی څنګه چې اوس مونږ لکه کړیږو، مطلب
خپل کور نومې د تعلیمي مرکز کې یې څومره زده کړه وکړه. زاهد رحمان په دې پوښتنه وایي:
کله نه چې دا درې څلور میاشتې دلته مونږ پړایي لږه ډېره سمجھ تراله، نو لږه ډېره اوس داسې چې فروډ باندې ته بورډ موډ پړاو دی دوه درې میاشتو کې دورې زده کړه وکړه چې مطلب څه اردو لږ ډېر سمجھ ته راځي. نو اول نه خو مونږ نه خلدي شوی ده، اوس افسوس کوم خو الله پاک لاک لاک شکر دی چې ویزا دور د خپل دغه روان کړو. زمونږ سره تلک ډیر کوشش ته چې ان شاء الله سونه سبا زده کړو وکړو، کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکل شو، اول باغ نوم هم نشي لیکل، نور دا ده چې لکه اوس نوم لیکل شو او مطلب اردو کا صدا سي دغه په پړول شو، دې له کوم ځای نمبر ممبر ته چندې شو دا دغه ماغه کول شو.
زاهد رحمان چې د 15 کالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي وایي زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانوي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام کې به د تعلیم بالغان په اړه نور حال واوري د یوې لنډې دمې نه پس. په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی چې په کې د غلطه میشت بې تعلیمه پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیره دا مرکز د خپلو ځنې ملګرو په مرسته چلوي چې په کې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي:
تعلیم یو داسې سیستم دی چې په دغه په ذریعه باندې خلکو ته شعور ملويږي، او خاص کر چې کوم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې دي، او د دې بچی چې کوم دي نو هغه مجبورن چې کوم دي نو د کارخانو ته چیزی نو هغه ډېر په بد حال کې دي، او ډېر زیات محنت کوي، او دغه محنت معاوضه ورته هم ډېره کمه ملوي. او ظاهر ده چې دوی تعلیم حاصل کړي، دوی جیسا ټیکنیکل جاب سر نور سا کلیریکل جاب سر دې طرف ته ولاړ شي، نو دوی دا سخت چې کومه دا ستونزه چې کومه دا به لږه اسانه شي.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیم بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېره مرسته کوي. نوموړي نه پوښتنه وکړه په تیر عمر کې د زده کړو له وجې د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي.
نو کم از کم لکه یو بدلون خو دا راتللی شي چې بچیانو باندې به هم ښه تعلیم وکړي، چې دوی لکه دې ته پوهه ورکړی شي یو خبره. دویمه خبره دا ده چې هغوی به کم از کم د دې قابل شي چې هغوی په خپل زندګۍ کې چې کوم کم شعبے سره وابسته دي په دې شعبے کې د لیک پړه غا کار بچینه نوکړي شي. بنیادی مسالې چې کوم دې لګه بورډ پړاول شو، یا چې کوم ډرایوینګ کې ډرایوینګ د بنیادی اصولو نه خبرېدل، یا چې کوم خلک چې نو لګه سپو مختلف فکتورو کې ملونو کې کار کوي نه غي حواله سره کو دي تعلیم دومره ور کړی شي چې هغه لیک پړ پکې کول شي، نه هغه بیا ډېر بهتره بشي، ژوندۍ کې به بدلون راشي.
شنواز خان وای د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه، بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی، ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډیر ګران وي.
اوس چې کوم جمله روان دي دا خو لازمی خبره ده چې دا د تعلیم دور دی، د مقابلې دور دی، او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو سماج څنګه تا شوبې سره تعلق ته تعلیم سره یونیورسيټي کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 50 لک پښتانه پاتې کیږي، په 500 لک پښتانه کې 50 کسان چې دي نه د یونیورسيټي کې دي نه مال ډېر زیات افسوس راشي. نو تعلیم ته لازمی خبره ده چې څوک چا سره علم وي، بیا ټیکنیکل وي، مختلف شعبو کې حواله سره غي سره علم وي، نه د ژوندۍ په مختلف شعبو کې مخکې وړاندې تلی شي. او که چېرې تعلیم نه وي نو دا هم د ژوند چې زموږ کوم را روان دی د خواري څخه هم هغه ژوند به وي، لکه څوک په چوکیداري کې، څوک په چېرې فامیل کې مزدوري کې، څوک په کودایي کې، دا مسوم دا ټایپ نوکریانی به کوي. لازمي خبره دا ده چې دا علم په بنیاد باندې موږ وړاندې تلی شو. لازمي خبره ده چې ډېر پر ډېر زیات کوښښونه کول پکار.
پروفیسر شیرنواز خان وای پښتانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې یوازې د تعلیم د لارې ختمیږي او دا راز به د سیالو قامونو په صف کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو